اودم کو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه ومني او وخت ورځي 12 بجې شوې دي په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دراورو او له هغه ورستو بیا تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو د تاپی پروژې په اړه مو ریپورتونه لرو او همدارز په کابل کې د شوی ډلایز بریټ په اړه هم ریپورت لرو او نړیوالو کورونا وایرس په اړه تبکتنی هم کوو خو لومړی ورزو ګولیاست چې تاسو ته ساته تازه خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان ولسمشر د ټاپی ګیس فایر پلان پروژې د پرانستې مراسمو لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دي. افغان چارواکي وایي په کابل کې د سپین سفارت خانې سره نږدې د وسلوالو په برید کې څلور پولیس والا وډل شوي او عراق له ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیې ته امر ورکړي څو له عراق څخه خپل ځواکونه زر تر زر وباسي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپی د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمېنې اشکاباد ته رسیدلی دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې نواز شریف به د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو دستوري ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. بلخوا له ارګ څخه په خپره شوي خبر پاڼې کې ویلي شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمېنې اشکاباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو او په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارتي چارواکو خراغلاس وو. په پام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته د دوه ورځني سفر پر مهال د ټاپی پروژې د پرانستې ترڅنګ د سولې امنیت او پرمختګ په برخه کې د نړیوالو همکاریو د بېطرفانه پالیسیو کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو مشران هم پکې ګډون کوي هم وینا وکړي. د ټاپی د ګیس پروژې په مرسته د ترکمنستان ګیس د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته رسول کیږي. د افغانستان د کورونا شهر وزارت وایي چې د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن مشال اړې ته وویل چې دغه حملې د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې سهار 5:30 بجې پایته ورسېدل. د ښاغلي صدیقی په خبره د حمله کوونکو شمېر 15 تنه وو چې یو یې د سپین سفارت د یو میلمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او څلور نور میلمستون ته ننوتي وو. د کورونا چارو وزارت وایي چې په عملیاتو کې په میلمستون کې دننه 12 کسان وژغورل شوي. د دغې حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. پاکستان په افغانستان کې د جاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سملې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي ویل په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه
اس وقت یہ کہنا پیشتاز وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دوین پړاو بکله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کورز کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل حالت جګړه لګه سارا مدا نو دا یو خو وخت دی او هله د چې کچیر د سولې خبرې اترې پیل شي نو خایخه نتیجه به ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ګډونوال په دې خبره متفق شوي ول چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړي. د یوناما په دې ځانګړي رپورت کې چې د سپتمبر 28 تر اکتوبر میاشتې 11 نیټې پورې د قندوز ولایت د بشري حقوقو وضعیت څرګرل شوی. په دې موده کې وسلواله طالبانو په ارضی توګه په هغه ولایت قبضه کړې و. په رپورت کې په یاد موده کې په قندوز ولایت کې د مرګ ژوبلي شمیرې ورکړل شوې دي چې تر مخه یې 209 کسان وژل شوي او 1525 زخمیان شوي دي. دا رپورت تر مخه زیاتره مرګ ژوبله په ځمکني عملیاتو کې شوي. یوناما ادارې په قندوز ولایت کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې هم ښودلې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د خپل هیواد د بارونو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی فوزیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د ده پر ویبپاڼه خپور شوې، عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکی ته امر وکړي څو له عراق څخه خپل فوزیان زر تر زره وباسي. په همدې حال کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په یوه مرکه کې ویل چې د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. د ټینګار وکړو چې دې با د عراق غوښتنو ته غاړه کېږنک دي او د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر ولقي لاندې ښار موسل ته له نږدې کیمپ څخه به خپل فوجیان ونه باسي. د امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې د یو سیاسي انتقال لپاره رواني هڅې وسیړي. جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره هم ګوري. امریکا او روسیا چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجې د سیاسي حل او د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف د جګړې د څرنګوالي په حقله له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزی ایشیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشري میرمن سیلست ویلاندر مشال راډیو ته ویل موږ به د مېز موافقې د عملي کېدو لپاره ضروري او ډېرې پراخې او احتیاط سره خبرې وکړو. د امریکا د بارونو چارو وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په حقله هم روسي مشرانو سره خبرې وکړي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا تښتول شوی دی. هنیبال قذافي پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز ټلویزیون خبره کړه او په هغه کې ویلي چې هغه کسان چې امام موسی الصدر په اړه معلومات لري را وړاندې شي. د لبنان مخکښ شیعه مولا موسی الصدر په 1988 کال کې لیبیا د سفر پر مهال لا درک شو. په ویډیو کې خارج چې سلویخ کلن هنیبال ډبول شوی ځکه چې یو سترګې تور ښکاري، خو د ویل روغ رمټ خوشاله او په آرام دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو ورل تاسو له مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ.
اوردونکو په دې غړي کې به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د پرانستې په دستوره کې د ګډون لپاره نن ترکمنستان ته رسیدلی، خو یو کارپو وایي د ګیس پایپ لاین دغه منصوبې پر وړاندې ډیر خندونه دي.
د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې دی د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي، نو د روس او د امریکا منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي نو دا پایپ لاین تر ته نشي رسېدلی.
یو کارپو وایي په کابل کې د تیرې شپې د ډلهیز بریډ تر شا د هغو خلکو لاس دی څوک چې د خپل جنګي اقتصاد په خاطر په سیمه کې امن نه غواړي.
بعضې هغه خلک دي چې مزې کوي د جهاد په اکانومي باندې، هغوی سره دغه دي سبا کسو دي د امن شروع شو دغه شروع شو یو بیا څه کوي د دې خو ټوټل روزګار په دغه جهاد کې.
د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو د نارینه استادانو د احتجاج وروسته اوس د دغه سیمو ښځینه استادانو هم د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی. او د مومند ایجنسی یو سپینګری وایي
روزګار خراب شو دي دغه شریری دي څوک پټی له قربان مشه بولې ټیټر مشه بولې نو دا ویره ده کنه بمون له یره ده.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمه شاله ډو سره اوسه.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د تاپی د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان سرخار اشکاباد ته رسیدلی دي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا نن په خبري شوی بیان کې راغلی چې نواز شریف به د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو دستوري ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. بلخوا لارک څخه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمینه اشقابات کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو او په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چارواکو ښه راغلاست وایو. په پام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال د تاپی پروژې د پرانستې ترڅنګ د سولې امنیت او پرمختګ په برخه کې د نړیوالو همکاریو د بې طرفانه پالیسیو کمپس کې چې د هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړیږي اهم وینا وکړي. د زو اسلام آباد ته چې د پاکستان وزیر اعظم به په اشکاباد کې څه مصروفیات وي تفصیل د ریاض مساخیل نه وو.
د اشکاباد په هوایي ډګر د ترکمنستان نائب وزیر اعظم او د پاکستانی سفارتخانه چارواکو وزیر اعظم نواز شریف ته هرکلی وی. وزیر اعظم په ترکمنستان کې د خپل ایسارتیا دوران د هغه هیواد د خپلواکۍ په شلمه کلیزه دستور کې ګډون کوي. د دې سربېره باندې موړې د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو او هندوستان د نائب صدر سره په ګډه د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې باضابطه پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم په خپل دو ورځني سفر کې د ترکمنستان د صدر او نور مشروالۍ په دواړخیزه چارو، توانایی، دفاع، تجارت او اقتصاد په ګډون مختلفو څانګو کې په مرستو زیاتولو خبرې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم با اشکاباد کې د ترکی د صدر سره هم ویني. د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د ترکمنستان ولسمشر قربان علی محمدوف ورکړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې د پاکستان او افغانستان مشران تلي تاجکستان ته، همداراز ټاکل شوی چې په تاجکستان کې د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې سنگ بنیاد سبا یعنی د دسمبر په 10 کې خودل شي. د ګیسو دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستان به افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره اهمیت لري، په دې اړه د ملي حمیزاده دا رپورټ اورو.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14 د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته شي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں.
تم ادا چپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیرشی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 15 ملین کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کارین علاوه نور هر سمندې موافقه شوې ده، نو ځکه روسو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له د رازینامې مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورې سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومیتر مشتمل ده ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لورکولو سره تړلې ده. که څه هم مخکې دستخط شوې ده، خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
چې دا توانایی د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالے سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به مونږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکه د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین هغه به د افغانستان حالات وي، چې افغانستان کې حالات ښه وي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې تر څنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کی دا توانائی بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو، مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چھے دا یہ یو لہا غو دے. دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندر اللہ پارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی. د دین علاوه د شمال او جنوب یو پایپ لاین دی چې هغه هم مونږ جوړو. نو د دې ټولو پروژو له مجموعي سره مونږ امید کوو او پلان کړي هم دی چې ان شاء الله د 2013 کال پورې له هیواد د توانې بحران په مکمل توګه ختم کړل شي.
بلخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروري بولي. له دې پروژې سربېره پاکستان او روس ته $2 بلین برابر د ایل این جی ګیس منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي.
اردن کو سنگ تاسی د ملی حمیزاده پر رپورٹ کې وره دل چې د تاپی پروژې لمخې د ګیس پایپ لاین چې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري د ترکمنستان ګیس په افغانستان لاري پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې بعد $30 اربع لګښت راشي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای، که څه هم دا ډیره ګټوره پروژه ده، خو د په خبره پر وړاندې یې ډیر زیات خنډونه دي. له اکرام بوتی سره مو خبرې کړې دي، راځه چې په ګډه ته وکړو.
د ټاپي منصوبه چې کومه ده، نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لاین د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې ده، نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده، د ایران پاکستان هند، د دې پایپ لاین په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انڈیا آلریڈی پدې باندې دا خبر کړی چې دا پایپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي. دې کې کوم سیاسي ستراتیژیکی مسلې دي هغه یو طرف ته دي. دویم طرف ته پدې کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کم دلته کې د قیمت دی د ګیس په دوه منصوبو نه به څنګه کیږي، ولې چې دوه منصوبو قیمت بیل دی، خرچه په بیل بیل دی. پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور، یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر ګوازره پورې، او بیا به دا لار دنیا سره کنیکټ کیږي. نو د هغې باندې به چې کوم اکنامک زون جوړیږي، کارخانې جوړیږي، هغې ته به څومره ضرورت وي، او د دې دواړو پایپ لاینونو به یو کدا جوړ شو، نو د دې منځ کې به کمپټیشن وي. کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت ښکته راشي، خو څه قیمت به وي هغه باندې به ډیپینډ کوي چې دا منصوبه به کامیابیږي او کنه، او آیا دلته کې دا پاکستان کې به څومره داغي استعمال وي او هند کې څومره استعمال وي. د دې تخمینې کې مخې تراشي نو پته به لګي چې دا هغه قیمت به صحیح او هغه تب هغه به څومره ګیس سپلای کوي دلته. نو دا سيزونه لا مخې ته نږدې راغلي.
اکرام موتی صاحب، آخري پوښتنه دا ده چې تاسو څه ګوري چې د ټاپي پروژې په عملي کېدو کې د هغې په وړاندې څه خنډونه تاسو وینئ؟
ټاپي چې رقم ده ترکمنستان نه راځي، او ترکمنستان ته څه پته ده چې د سوویت یونین سوا اوس هم د روس اثر لاندې علاقې دي دا ټولې. بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی ده، یو کمپنی ده چې هغه دنیا ته ګیس ورکوي او خپل هم روس کې استعمالوي. د هغې خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغې قیمت به ښکته وي یا اثر به وروزي او کنه؟ د یو طرف ته روس ته دې ته تحفظات دي، بل د هغه علاقې نه چې کفر کروس ته فائدہ وي او د ټاپي په ذریعه نوره فائدہ رسی، نو امریکې ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکې منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي، نو دا پایپ لاین سره نشي رسیدلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستې زو کابل ته. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي چې د شیر پورو سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او نور جوبل دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن مشال ډو ته ویل چې دغه حمله د شندول لپاره عملیات ټول شپه روان وو او سهار 5 بجې پای ته ورسیدل. د کورونو چارو وزارت وایي چې په عملیاتو کې په میلمستون کې دننه 12 کسان ژغورل شوي هم دي. دغه حمله ذمہواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې. پر دې اړه مو لږ شی بولاندې په کابل کې خپل خبريال اسد الله لودین سره خبرې کړې، راځي چې په ګډه وکړو.
موږ څه شی بولاندې د دې حمله د تازه جزئیات په اړه د کورونا شهر وزارت له ویان صدیق صدیقی سره خبرې وکړې. ښاغلی صدیقی وایي چې دغه حمله په د شندولو لپاره تصفیه عملیات د سهار تر 5 بجو پورې روان وو. دای وایي چې په دې حمله کې یو هسپانوي تبع وژل شوی دی او دغه راز څلور افغان پولیس هم وژل شوی دی. د ټپیانو شمیر دا دی چې یو پولیس ټپي شوی او وو ملکیان چې په سیمه کې اوسېدل هغوی هم ټپیان شوي او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د ټپیانو د روغتیايي وضعیت په اړه تر اوسه کره معلومات په لاس کې نشته، خو ښاغلی صدیقی وایي چې څو شېبې وروسته به د دغه حمله په اړه خبریالانو ته نور جزئیات ورکړي. دغه حمله تیر ماښام 6 بجې د یو انتحاري حمله کوونکي لخوا د یو موټر بم په 14 سره پیل شو، او وروسته بیا درې نور حمله کوونکي دغلته د بهرنۍ یو میلمستون ته دننه شول. چې ویل کېږي دغه میلمستون هم د هسپانیې سفارت پورې اړوند و، خو تر اوسه په دې اړه هم کره جزئیات نشته چې رښتیا هم دغه میلمستون د هسپانیا د سفارت وو او که څنګه؟ خو دا ټولې هغه دا ټولې پوښتنې به وروسته د کورونا چارو وزارت د ویاند صدیق صدیقي په یو خبري کنفرانس کې ځواب شي. او د حملې مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو اخیستی، او هغوی هم څو شېبې مخکې په یو خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی څلور حمله کوونکي په دغه حمله کې ښکیل وو چې یو یې موټر بم چاودنه کړې او درې نور یې دغه میلمستون ته ننوتلي. طالبانو بهرنیانو ته د مرګ ژوبلې ادعا کړې، خو دغه کشمیر کې کومه ادعا چې دوی یادوي چې د شلو په شاوخوا کې بهرنیان یې وژلي، دا تر اوسه افغان چارواکو نه ده تایید کړې. خو اوس د ښار وضعیت بېرته عادي شوی دی، خو په ښار کې له څو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ ځای پر ځای روانې دي، او همدې تلاشیو د ښار ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده. نو له تېرو څو ورځو راهیسې ښار کې امنیتي تدابیر ډېر کلک وو، او دغه حمله هم د امنیتي تدابیرو په درشل کې شوې ده.
تاسو د سعود الله الدین معلومات اوریدل. د کابل برید په اړه باندې هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر محمد سادوای په کابل کې د تېرې شپې د ډلیز برید تر شا د هغو خلکو لاس ته څوک چې نه غواړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سوله او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. له مشالو سره په خپلو خبرو کې نوموړی وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته داسې خلک شته چې په سیمه کې د روانې بدامنۍ پر سر اقتصادي او سیاسي ګټې ترلاسه کوي، نو ځکه دغه خلک نه غواړي چې امن او ثبات پر ځای شي.
او نور داسې چلته کوم د مخالف دي د مذاکراتو هغې اوازونه راپورته کړل، دا خلک ته تقویت وکړي. دا ټول په یو رخ باندې دي، هغه په افغان موجوده انتظامیه کې دي، طالبانو کې مزاحمت کې دي، او هغه د پاکستان بعضې سیکورټی اسټابلشمنټ کې دي یا د پاکستان سیاسي دغه کې دي چې هغې بالکل دا نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي.
بریګیډیر صاحب، پوښتنه دا ده چې دغه حل به څنګه راوځي؟ مطلب که یو خو دغسې بریدونه روان وي، او څنګه تاسو ویلي چې دواړو خواوو ته داسې خلک شته دی چې هغوی نه غواړي چې د سولې خبرې وشي، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې ښې شي او په سیمه کې امن راشي، نو بیا څه ګوري تاسو چې د دې به څه حل کېږي؟ دغلته کې به امنیت څنګه ټینګیږي؟ بیا
ګوره، خبر دا سره چې صبر وکړو، خبرې ترې شروع کړو، دا خلک به پخپله ورو ورو د دې طاقت ورو ورو کمیږي، ځکه چې یو لوی اکثریت مزاحمت هم اس دے بنے قائل دے چھے اس امن پکار دے افغانستان کی مزید مرد جوبلا نہ اسلام دے اور نہ جہاد دے.
بریگیڈیر صاحب، آخری پختون ادا دا چھے تاسو سو وای چھے چوک دغا کم خلق چھے تاسو یاد کر چھے پا دغا سیمہ کی امن نگواری دا غوی چھے گٹھی دی؟
گورا دے مختلف دغا دی دے نظریاتین کی دی شی دے خپل سیاسین کی دی شی اگر دادا چھے بازی آگا خلق تی چھے مزے کئی دا جہاد پا اکانمی بار لے ابھی سر دغه دی سبا کر سو دی امن شروع شو دغه شروع شو یو بیا سکی دغه ټوټل روزګار په دغه جهاد کې دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
مشال رادیو خبرونه ته پګستې. اوریدونکو، پاکستان وایي په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د یوې څلور اړخیزه کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو څلور سلاکار سره د عزیزو پرون د پاکستان قومي اسمبلی کې د ایشیا زړه کانفرنس په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او امریکا هم غړیتوب لري. دوی ویل چې افغانستان کې د امن ټینګېدو یوازینۍ لار خبرې دي، او افغان حکومت دې ته چمتووالی ښودلې دی. که څه هم دوه منله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه څه ویل به له وخته وړاندې وي، خو زیاته کړه چې په دې لړ کې به د کمیټې د څلور غړو هیوادونو استازي په یوې کړنلارې کار وکړي. تفصیل له پېښوره زموږ خبریال زبی مومن راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دې هیواد د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه شوې ده. ښاغلی عزیز همداراز وایي په دغه څلور اړخیزې کمیټې کې بعد د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او د امریکا متحده ایالات هم غړیتوب لري. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ یا ملي پارلمان کې په اسلام آباد کې د آسیا د کانفرنس په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال وکړې. عزیز زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د سیمې عمومي وضعیت د پاکستان او افغانستان تعلقات او د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل تر ټولو مهم موضوعاتو په خبره چې صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنې کتنې ډېرې مهمې وې. نوموړي د کانفرنس په اشیا کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره وویل چې ټولې خواوې په دې متفق وو چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېره ضروري ده او د دې لپاره باید د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول کار وکړي. ښاغلی عزیز، همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دا وخت مناسب وباله. وی ویل چې که چیرې دا وخت مذاکرات پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي.
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو یعنی انٹاک کا جو تسلسل ہے
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دویم پړاو به کله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کور زکه بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه ساره مده نو دا یو خو وخت دی او هیله ده چې چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خیخه نتیجې به ورکړي. تر دې مخکې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې بیا وروسته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر راښکاره کېدو وروسته وځنډېدې. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې اسلام آباد د رواني میاشت په اتمه او نهمه نېټه د افغانستان په اړه آسیا زړه کانفرنس کوربه و چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او جکپور چارواکو نه علاوه پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. ښاغلی عزیز، د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو ته د اشارې پر مهال وویل چې د آسیا زړه کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیز خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. د یادونې وړ ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په آسیا تر کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي نواز شریف او له خپل سیال سره تازه سره وکتل او په یو شمېر موضوعات یې ورسره خبرې وکړې چې یو هم پکې د اړخیزه خبرو بیرته پیلولو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د مشال ویډیو خبرونه ته وګورئ. زو پېښور ته اوریدونکو، د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو د نارینه استادانو د احتجاج وروسته د دغه سیمو ښځینه استادانو هم د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی. اوریدونکو، یاره دی چې له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو د نارینه استادانو احتجاج روان دی. دوی او دغه رنګې د قبایلی سیمو خزینه استادان له حکومت غواړي چې د هیواد د نورو برخو په څیر د سکولونو چې کوم استادان دي د هغوی په څیر دي، دوی ته هم اپګریډیشن یا ترقیانی ورکړل شي. تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې.
دا قبایلی سیمو د استادانو تنظیم زنانو څنګ په پیښور کې پرون یو احتجاجي مظاهره وکړه او مرکزی حکومت نے غوښتنه وکړه چې 2012 نه را پدې خو د دوی د اپګریډیشن یا د درجه لوړولو عمل درول شوی دی او سو سوار دوی احتجاجي مظاهره هم وکړي خو له حکومت د دوی سره د معیار مور سلوک کوي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. په خیبر جنسیه کې استاذی کون کې بخ بیگم مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوویل
زمونږ دا مسله ده چې زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی چونکه هغه سیټل لحاظ باندې ټوله ته ملو شوی دی 1-2012 نه اور پاټا ایریا چې څومره دا ټوله ته نه ملو دی. په 7 دسمبر باندې مونږ هټال کړو ټول سکولونه بند کړو. مونږ چې زمونږ مطالبه به زمونږ حکومت هم مني خو زمونږ حکومت زمونږ مطالبه ونه منله. اوس د 7 نومبر نه واخله اوس پورې مونږ خپل ټول سکولونه بند کړي دي ټیچر نه ځي چونکه فیمیل پاټا دا نو مونږ ډېر سره
تنظیم یو بل غړی شاد بیگم وایي چې زنانو ته په قبایلی سیمو کې ډیوټي کول ډیر ګران کار دی.
ټول مسافرای کو دلته کې اسټولو کې پاتې کیږو. یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي، رنګ حالات راځي او بیا هم زمونږ حکومت ته مطالبات نه مني چونکه مونږ کوم ټیچران یو چې څنګه سیټل والا مطالبات دی مني دا سره زمونږ هم مني حق زمونږ هم جوړیږي او مونږ به تر هغه پورې خپل حق غواړو چې پورې زمونږ مطالبات منلې شوي نه دي. ډېر زیات ګران کار دی دلته کې، هر کار مشکل دی بلکې خاص کر د فیمیل ټیچرز لپاره خپل ډیوټي تکلل یو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني. نو
دغه تنظیم نارینه غړي ملک شیر رحمان چې د دوی روټي په داسې سیمو کې ده کوم چې د 100 کالو راسي د ترهګرۍ ښکار ده او امنیتي اهلکار ورته هم نشوتلی. ولې دوی هلته تللي دي، خپلې ډیوټي کوي، او د دې باوجود هم حکومت دوی له پامه غورځولي دي.
مونږ 20,000 ټول فاټکي استادان دي، هغوی ته تکلیف دی. فاټکي چې څومره مشکلات دي استادانو ته، په دور دراز پهاړي علاقو کې سکولونه دي، هلته ترانسپورټ سهولت نشته. د دې مشکلاتو باوجود هغوی ډیوټي کوي. د پاکستان جانډه یې په هغه علاقو کې ودرولې ده چې په هغې کې آرمي هم رسۍ مشکله وه. نو د پکار دا و چې ګورنمنټ لای چې د ټول پاکستان نه اول دوی استادانو ته یې ښه پیکیج ورکولی،
ولی هم پدې لړکم چې سو سواره د فاټا سیکټر د تعلیم څنګه سره بیا بیا د تماس تیمله هڅو کړه، نو چا سره پکې هم خبرې اترې ونه شوې. د پامول د فاټا ټیچرانو تنظیم دغه غړو وینا وا چې د 13 ورځو راسي د دوی خوشا 500 ملګري استادان په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته هم روانه ده، او تر هغې وا دوی خپل احتجاج جاری ساتي تر سوچ د دوی غوښتنې پوره شوي نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دولس نیم بجے شوی دی اوردونکو لگ بلیا تا خبر لنڈی زورو.
دا پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمېنې اشخاباد ته رسېدلي دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې نواز شریف په د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. بلخوا له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼې کې ویلي شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمېنې اشخاباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چارواکو ښه راغلاست وویل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. دغه وزارت وایان صدیق صدیقی نن مشال اړې ته ویل چې دغه حمله د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې نن سهار 5:30 بجې پای ته ورسېدل. د دې حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزي کمیټې د جوړولو اعلان کړی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسله واله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورټ خپور کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر الیبادی د خپل هیواد د بارنو چارو وزارت ته دند سپارلی چې د عراق په شمال کې د ترکی فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. او د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا تختبل شوی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې ګل اعز وړاندې کول. اوردونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سر اخیستی. رابع اکرم خان ته وکشه.
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې د ګډې اعلامې تر مخه پاکستان او هندوستان دواړو د جامع مذاکراتو په بهاله اتفاق کړی دی. دغه مذاکرات به د امن، سلامتۍ، اعتماد سازۍ په ګامونو، کشمیر په مسلې، ولسی رابطو او نورو مهمو چارو په اړه کېږي. ادارې زیاتوي چې د اوږدې مودې څخه وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکراتو لپاره لار هوارېدل یقینا یو ښه زیری او لوی پرمختګ دی. ادارې وایي چې خپل منځي مذاکراتو د لارې د کشمیر مسله حل کېدی او نور معاملې هوارېدی شي. ادارې لیکي له دې وړاندې د هندوستان پاکستان سره یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرو کې دلچسپي لرلې ده، خو حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ نه علاوه هم نورې داسې مسلې شته چې د کمو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. باید چې دواړه ملکونه یو ځای کښېني او خپل منځي معاملې هوارې کړي. بلخوا د قومي اسمبلۍ غړو لخوا د تحفظاتو په اړه جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ غړو پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو ملاقات نه پس په جاري شوي مشترکه بیان د تحفظاتو اظهار کړی دی او ویلي دي چې د خارجه مشیر سرتاج عزیز په پارلمان کې د مشترکه بیان نه پیدا شوي سوالونو جواب ورکړي. ادارې لیکي په دې موقع د اپوزیشن مشر خورشید شاه د وزیر اعظم او وزیرانو د غیر موجودګۍ طرف ته اشاره هم وکړه. ادارې په وینا چې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته د پارلمان بالادستی د تسلیمولو مظاهره کول پکار ده، د پالیسي سازۍ ټولې معاملې پارلمان ته راوړل پکار دي او حکومت له پکار ده چې بیا بیا د داسې شکایتونو موقع ورنه کړي. اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیار شوی او د خبرو اترو سلسله به د هغه ځای نه شروع کیږي چېرته ودریدلې وه. ادارې په وینا پاکستان، افغانستان، چین او امریکې په دې خبرې اتفاق کړی دی چې افغانستان کې مفاهمتي عمل د تشدد خاتمه او په منطقه کې د استحکام د ودې یوازینۍ ذریعه ده. ادارې لیکي پاکستان د افغانستان برادر او ګاونډی ملک دی او پورم نه افغانستان د پاکستان د تجارت او معیشت لپاره مهم دی او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا په دې لړ کې ډېر اهمیت لري. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې خیبر پختونخوا کې بهرنۍ سرمایه کاری لپاره اقدامات اوچتول کېږي، افغانستان سره تجارتي رابطې به ګټورې وي. ادارې اخیر کلي کې پاکستان او بالخصوص خیبر پختونخوا په را روان وخت کې تجارتي ضروریاتو لپاره د اقدامات اوچت کړي او ملکي پیداوار کې اضافې لپاره د کوټلې حکمت عملي هم جوړ کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجله لیکي که څه هم په پاکستان کې توندلارې تشدد زیات شوی، خو هغه هیواد د ترګری پر ضد په مؤثره ډول ګامونه پورته کړي دي. بلخوا یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان په بغلان ولایت کې د ښځو بندیخانې کې د قیدیانو د سخت ژوند په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولې ازورو.
فارن پالیسی مجلی کې په دې وروستیو کې د امریکا سن برناډینو کې د سخت دریځ بریدګرو له پاکستان سره تړاو دا نظریه تاییدوي چې په پاکستان کې په لاندې کچه توندلاري تشدد زیات شوی، خو په تیر یو کال کې پاکستان ډیر په خاموشۍ سره د ورپکو پر ضد ډیر مهم ګامونه پورته کړي دي چې مشکل ول او ستاینې هم نه ده شوې. په انفرادي توګه هغه ګامونه څرګند نه دي، خو په مجموعي توګه یې د پاکستانی ټولنې لارښوونه کړي په سیمه کې امن او امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو کې کردار ترسره کړی دی. مجللیک له تاریخ څخه د زده کړو په رڼا کې اهداف نور پراخ شوي، خو په دې هر څه کې پاکستان نیغ په نیغه طالبان بنخه کوي. مجله زیاتوي په فروری میاشت کې د سوونو هزارګانو په وژنو کې ککړ سرغنه عثمان سیف الله کرد د وژلو سره په بلوچستان کې د لشکری جنگوي وسله والې ډلې ملا ماته شوه. فارن پالیسی مجله کې په پاکستان کې د فرقه ایزې کرکې خورولو پر ضد کمپاین یوازې د لشکری جنگوي ډلې پورې محدود نشي پاتې کېدی، بلکې د ټولو خلاف دی. مجله کې د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې پیپس د شمیرو تر مخه امنیتي ادارو د لټون شلو مهمو عملیاتو کې د ورپکو تر سلو زیات مهم مشران نیولې دي چې اهل سنت و الجماعت ګوند سره یې تړاو درلودو. فارن پالیسی مجله کې د فرقه ایزو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې دغه ډلې نورو ورپکو ډلو ته زمینه برابروي. بلخوا سیډنیز اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بغلان ولایت کې د ښځو بندیخانه کې قیدیانو سره ښه چلند نه کیږي، زورول کیږي او ژوند یې ورته ډیر زیات مشکل کړی دی. قسم په جیل کې د شکایت لپاره یو ځای موجود دی، خو ښځې دغلته د ورتلو نه ویریږي ځکه چې د هغوی په شکایتونو عملي ګامونه نه پورته کیږي. په مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن استازي شفیقه چې په گاونډي ولایت قندوز کې ده په حواله وای د بغلان بندیخانی دورې پر مهال ورته هیڅ قسمه شکایت نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې شکایتونو نه خو تصدیق کوي او نه هم تردید. د دوی په خبره په بندیخانو کې د زیاتو قیدیانو له وجې مسلې جوړیږي او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره جیلونو کې داسې مسلې موجود دي. شفیقه وای چې د ښځو لپاره جوړ بندیخانو کې دومره ځای نه وي چې قیدیان خپل ماشومان له خپل ځان سره وساتي او هغه ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونو نشتوالی هم موجود دی، نو ځکه د تشدد او کورنۍ جګړې رامنځته کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغان طالبانو کې د مشرې پر سر د اختلافاتو له کبله خپل منځي تشدد مخ په زیاتېدو دی او د سولې خبرې یې اهم له مشکل سره مخ کړي دي. په مقاله کې راغلي چې اوس مهال د هر چا نظر په پاکستان نه چې دا رنګ د دې هیواد پوځ له ویشل شوو افغان طالبانو سره څنګه چلند کوي او هغوی په کومو شرایطو د سولې خبرو ته راضي کوي. د لیکنې غټې برخې په دې رپورټ کې وو. په مقاله کې راغلی دی په دې وروستیو کې د افغانستان دننه یو شمیر ناوړه پیښې رامخته شوې، لکه د طالبانو لاسو ته د څه وخت لپاره د کندوز ښار پرېوتل، د داعش ډلې راپورته کېدل، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدل او په هیواد کې روان اقتصادي بحران هغه ستونزې دي چې افغانستان یې سخت ځپلې دي. پر دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ په مشرۍ د اختلافاتو له کبله تشدد او د وسلولو خپلمنځي جګړې هم زیاتې شوې دي. لا هم دا خبره واضح نه ده چې د طالبانو مشر مولا منصور زخمی دی او کمړ شوی، او پر دې اړه د طالبانو لخوا وضاحت هم د تسلۍ وړ نه دی، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې خپلمنځي شخړې پټې وساتي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته مولا منصور د طالبانو مشر وټاکل شو او د ورسپانې په خبره منصور د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کالو لپاره پټ ځکه ساتلې وو چې دا رنګ خپل پوزیشن مضبوط کړي. یو شمیر ناراضه طالبان تور لګوي چې مولا منصور د پاکستان ایجنټ دی. داسې رپورټونه دي چې کېدی شي د هغه مرستیال مشر هبت الله خونزاده د طالبانو عبوري مشر ونومول شي او هم دا قسمه رپورټونو له وجې داسې شکونه پیدا کیږي چې مولا منصور وژل شوی یا سخت زخمی دی. په مقاله کې راغلی دی د دا قسمه پیښو له کبله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا پسې له مشکلاتو سره مخ شوې دي. په افغانستان کې د روان حالاتو له کبله کابل سخت ځپل شوی او افغان حکومت د دې جوګه نه دی چې له غټو ښارونو بهر د هیواد په نورو برخو کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه په بشپړه توګه عملي کړي. په داسې حال کې چې ځینې کلیوالي سیمې د وسلوالو لاسو ته روانې دي، د حکومت او ولس ترمنځ واټن هم په زیاتېدو دی. د افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس څخه ډېر امیدونه وو او تمه یې درلوده چې په دې غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د خبرو د لارې د امن راوستو ملاتړ وکړ، خو د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له کبله داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې به زر شروع شي، ځکه چې همدې اونۍ په هرات ولایت کې د مولا منصور ډلې او محمد رسول ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شول. په مقاله کې راغلی دی په کوټه کې په مولا منصور برید د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره هم ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې دا ښایي د طالبانو مشرتابه د پاکستان پر خاوره ژوند کوي. کابل هم په پاکستان نیوکه کوي چې پر خپل ځمکه یې افغان طالبانو ته ځای ورکړي، خو د امریکا او ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان پر لږ تر لږه درې ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې موجودګي او عملیات تر ټولو زیات د اندېښنې وړ دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو په هافینګټن پوسټ وی پاڼه کې د امریکا د 2018 کال د صدارتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ وروسته څرګندونو ته کتنه شوی او په پاکستان کې دننه د احمدي مسلمانانو د ژوند حالاتو سره یې موازنه کړي. په مقاله کې لیکل شوی کڅه هم په دې وروستیو کې د مسلمانانو او اسلام خلاف د ډونلډ ټرمپ په خبرو په پاکستان کې دننه ډېر تنقید وشو، خو د لیکوال په خبره دا هغه څه دي چې په پاکستان کې دننه له احمدي مسلمانانو سره کیږي. تفصیل د ملیحه امیرزاده نورو.
په هافینګټن پوسټ ویبپاڼه کې لیکوال کاشف چودري د امریکا راتلونکو صدارتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ د روسو څرګندونو په حواله وایي چې د پاکستان وګړي په لرې پرتو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه زیات اندېښمن دي، خو په هیواد کې دننه اقلیتونه لا پامه غورځوي. د لیکوال په خبره هغه ټولې خبرې چې د ډونلډ ټرمپ نه پرې نفرت کیږي په خپله په پاکستان کې دننه له احمدي مسلمانانو سره هم هغه سلوک کیږي. لیکوال لیکي ډونلډ ټرمپ دا ویلیو چې مسلمانان باید شناختی کارډونه ولري. که څه هم د دغه خبرې په سر په ټرمپ ډېر تنقید شو، خو دا د پام وړ خبره ده چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدونکي احمدي مسلمانانو لپاره لازمي ده چې خپل شناختی کارډ ولري. لیکوال لیکي ډونلډ ټرمپ دا هم ویلیو چې په امریکا کې دننه د مسلمانانو جماعتونه په ختمولو به هم غور کوي چې دا هم ځینو د اسلام ضد څرګندونې په بللو سره پر هغه نیوکې وکړي. خو د لیکوال په خبره ډېر خلک په دې نه دي خبر چې په پاکستان کې د کلونو راهیسې له احمدیانو سره هم دغه څه کیږي. لیکوال لیکي د هیواد ریاستي ملایان د احمدیانو جماعتونه د بندولو، ورته د نقصان رسولو او قبضه کولو لپاره ذمہ وار دي. دوه اونۍ وړاندې د پنجاب په جیلم کې د سغدریزو سنی مسلمانانو یوې ډلې د احمدیانو یو جماعت باندې حمله وکړه. لیکوال زیاتوي د ریپبلیکن ګوند ډېرو غړو دا ویل دي چې د شام کډوالو ته د دروازې بندې کړل شي. د لیکوال په خبره دا هغه څه دي چې په پاکستان کې پرې ډېرو خلکو تنقید کړي، خو دا خبره هېره کړل شي چې هر کال یو شمېر احمدي مسلمانان په هیواد کې دننه د ځورونې له امله ګاونډو هیوادونو لکه چین، سریلانکا، تایلند، نیپال او نورو غربي ملکونو ته مجبورن تښتي. لیکوال لیکي د پاریس بریدونو پس مسلمانانو په وړاندې د غربي میډیا پر رویش ډیرو پاکستاني وګړو تنقید وکړ، خو بیا هغه څه ته نه کتل کیږي چې دغه هیواد میډیا خپل اقلیتونو سره څه سلوک کوي. لیکوال لیکي په امریکا کې دننه له هر مذهب سره تعلق لرونکو ته د خپلو رسوماتو لپاره د غونډو او تقریبونو اجازت شته، خو په پاکستان کې احمدي مسلمانان د دیرشو کلونو راهیسې د خپلې سالانه جلسې لپاره د راټولېدلو اجازت نه لري. دغه شان د امریکا برعکس په پاکستان کې احمدي مسلمانان د ووټ اچولو حق هم نه لري. کوي. د دې سربېره په کار او تعلیمي میدان کې هم له احمدیانو سره متاثر رویه خپلېږي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې احمدي مسلمانان او غیر مسلم اقلیتونه د هیواد وزیر اعظم یا صدر هم نشي جوړېدي. د دې ترڅنګ په مذهبي ازادۍ هم یو شمېر بندیزونه دي. په اخره کې لیکوال لیکي دا د سنی مسلمانانو ذمہواري جوړېږي چې پاکستان نه د یو زغم او برداشت لرونکي هیواد جوړولو په لړ کې خپل کردار ولوبوي. دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتل چې زو موندو ایجنسی ته په موندو ایجنسی کې د څه باندې 900 زلزله ځپلو سره مالی مرستې روانې دي او دا رنګ چې د کوم تن کور په نیمایي توګه لنګیدلې وي هغه له 1,00,000 او په مکمله توګه د لنګول شوي کور مالک له 2,00,000 روپۍ ورکول کیږي. زلزله ځپلې وایي چې په دې امداد د هغوی کورونه خونه جوړیږي خو بیا هم هغوی پری د بیا ودانی کارونه شروع کولې شي. تفصیل د شنواز ترک زینورو
په محمد ایجنسی کې د زلزله ځپلو سره مالی مرستې پرون شروع شوې چې دغه زلزله ځپلو چې بور سره مرستې کېږي شمېر 950 دی چې د دوی کورونه په نیمایي او یا په مکمله توګه اړنګېدلی وو. پرون 343 تنانو ته چې پکې د 2 تنانو کورونه مکمل اړنګېدلي هم وو 3.5 میلیونه روپۍ ورکړې شوې. د انبار اوسېدونکو زیارت خان سره مې خبرې وکړې چې هغه ته هم د 2,00,000 روپو چیک میلاو شوی دی. نو وی ویل
بس خپل کار پر روان کړو انشاءالله گزاره والا کار پر روان شي زموږ پوه شولې پدې به یو کمره دوه بعد کوزان لرګونم بس خوشاله وخت پدې و خبر ډیر زکه کنه چې لکه موږ سمدا دوش یا لګ غاړې موږ پسار اټینګش را چر دیوال چې موږ غونډه پرې وتی و سلام کمرې پرې وتی نور ټول کرک دی لکه مکمل
دغه مالی مرستې خستون کې هر تن و چې دغه په دې روپو خو کورنه نه جوړیږي خو بیا هم د جوړونې کار پرې شروع کول شي نو څه باور سره خپل روپې خرڅ کړي او د سر سورې به پیدا کړي.
زما رحیم خان.
رحیم خان د کوم ځای؟
د کوټ میاګان. مس گزاره به پیوشي کې نیس کا پینې نن سبا نو خان نه ډیر شي وي دي ټولې باندې کریک شي وي دي نو بده به موږ کورونه دا شي دغه به پیراوړو دا بانسونه مانسونه لرګي مرګي به بیا چاو د خیر نن سبا خو خاطی ماټي ډیر ګران دي یار په وطن 100 روپۍ به دغه د خټمار دی اله قړې غریب علاقه ده کنه به هیڅ سم دغه کې نشته دي نو زاس بس گزاره د انداد دی بس.
امبر د محمد ایجنسی له ټولو زیاته پسمند سیمه ده چې دغه سیمه ولس یا خو بارانی کروندې کوي او یا بیا په غرونو کې کانه وباسي. هیڅ ګل یو سپینګره دي او وی ول چې دغه مزدوري هم د خطرې سره مخ ده.
روزګار خراب شوی دی دغه شي یری دی څوک پټی له خپل باندې شي بولې ټیټر نشي بولې
ولې
نو دوه ډیره ده کنه بمون له یې ده او په کور ناس ته ټول خلک روزګار نو خو کمیټې کړي انبار یو کوون لکه ده نشي تلای نه بچای نه لوی نه زور خدای په قیران دی انبار ډیر غریب دی ټول جلسې کې انبار ډیر پاتې دی نو حکومت موږ سمې ربانی وکي او څلور لکه کړي خو کوټه به غریبانو وشي نو غوا به له خرڅې لنګي سمال به له خرڅې نو کوټه به کیږي.
دا محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوی معلوماتو تر مخه په دې زلزله کې شپږ تنان مړ شوي هم وو چې د هر وژل شوي کورنۍ ته شپږ لک روپۍ او څوارلس زخمیانو ته شل زره روپۍ له دې وړاندې ورکړل شوي دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردن کو ټاکل شوی چې پراتونکو څو ورځو کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ استعفا ورکړي او ثنا الله زهره د نوی وزیر اعلی په توګه دنده سنبال کړي. اوس پښتنه دادا چې ډاکټر مالک بلوچ حکومت په تیرو شاوخوا 2.5 کالو کې خپلې کړې ژمنې تر کومه حده پوره کړې دي او آیا د نوی وزیر اعلی راتلو سره به د صوبې پر حالاتو څه اغیز پریوزي او کنه؟ بوریوال کاکړ پر دیړه د صوبې پر حالاتو له نظر لرونکو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون، نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترمنځ د 2014 کال له ټول ټاکنو وروسته د ائتلافي حکومت لپاره یو تړون سوی و. د هغه تړون لمخې د صوبې د وزیر اعلی چوکۍ د 2.5 کالو لپاره د نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوس ته ورکړل سوی وه. د کوم موده چې د روانې میاشتې پر 4 نېټه پای ته ورسېده. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف دفتر اعلان وکړ چې د پاتو 2.5 کالو لپاره یې د مسلم لیگ نون ډلې صوبایي مشر نواب ثنا الله زهري د وزیر اعلی په توګه نومولی دی. اوس پوښتنه دا ده چې له منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې د خلکو د هیلو په پوره کولو کې تر کومه حده بریالی سوی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه وایي د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت لومړیتوب په صوبه کې د امنیت ټینګښت و، کوم چې رښتیا هم ښه سوی دی.
د کوم وخت بلوچستان ایالت جوړ شوی دی نو د هغه څه بعد بیا تر اوسه پورې زما په فکر سره ډاکټر مالک بلوچ دی د هغه کارکردګي بهتره وه. دا چونکې د درو سیاسي ګوندونو حکومت و، اوله ترجیح د دوی د امنیت بحالي او د امنیت چې دی هغه برابرېدل و. نو د امنیت په اوله به زه دا وایم چې د ډاکټر مالک بلوچ حکومت چې و هغه بهتره و.
د بلوچستان پر حالاتو بل نظر لرونکی شهزاده ذوالفقار هم د ډاکټر مالک بلوچ له حکومت په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې خوښ ښکاري.
ډاکټر عبدالمالک حکومت چې دی ډیر زیات د ښکاري چې نه ډیر خراب وو نه ډیر بد وو. هغه د وجه دا دی چې تیر حکومت چې د نواب اسلم رحسانی هغه حکومت چې دی ډیر خراب وو، اخیر کې ډسمس ولا. دا به ډیر مشکلات دي نواب ثنا الله زهري ته کولیشن چلونګ او اتحادیان سره دغه کوونګ. امید لرم چې د نواب رحسانی مثال او ډاکټر عبدالمالک د حکومت مثال چې دی دای مخته به ایږي او دای به دغه به چلی.
په بلوچستان کې د امنیت په خرابې کې یو لوی لامل د بلوچ بلتون غشتونکو ډلو وسلواله مبارزه ګڼل کیږي، له کوم سره چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خبرو اترو هڅې پیل کړې وې. شهزاده ذوالفقار وای نوی وزیر اعلی باید په دې لړ کې ډاکټر مالک بلوچ د ځان ملګری کړي او په صوبه کې د امن لپاره کار وکړي.
ډاکټر مالک صاحب خامیان خوبیان په ګرده خبرو نوابزاده برامدغ بوکټي سره ملاقات وکړله. دغه سه خان افقلات می سلمان جان چې دغه سره دغه خبرې وکړله. مری برادران دي دغه سره خبرې کړې وو لیکن تر اوسه ما خل دغه نتیجه نه دی راغلی. په کار دادی چې هغه ډاکټر مالک بلوچ چې دی ځان ته ګټ کی او دا پروسس مخته بوزي.
له سید علی شاه څخه مې وپوښتل چې د نورو ستونزو د هواري ترڅنګ که د امنیت پر ځای ساتلو ته وکتل سي نو دوی له نوي وزیر اعلی نواب ثنا الله زهري څخه څه هیله لري؟ د وویل
دا خو سردار نواب سړی دی، د سردارانو نوابانو په دې صبح کې چې څه تجربه ده د امنیت په حواله یا د خلکو د ستونزو د حل کېدو په حواله څه سمه تجربه د خلکو دلته نشته. نو اوس موږ ته ګورو چې دای څه کوي. ډاکټر مالک نور کوو کنو کم از کم دا وو چې موجود وو تر خپله وسه د خلکو کارونه کول.
سید علي شاه وای د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت دویم لومړیتوب تعلیم وو او د هغه لپاره د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل په معیار پوره 15,000 استادان واخیستل او هم یې د 100 استادانو سکولونو ته د حاضرولو لپاره ګامونه پورته کړل. د سید علي شاه په وینا بیا هم د تعلیم، صحت او د څلو اوبو په لړ کې له ولس سره سوي ژمنې ټولې نه دي پوره سوي، کوم چې د بلوچستان مهمې ستونزې ګڼل کېږي. که څه هم د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې شریک ګوندونه وایي چې یوازې وزیر اعلی به بدل سي او نور حکومتي کابینه به پر ځای پاتې سي چې د ولس د ستونزې هوار کړي، خو دا تر اوسه نه ده په ډاګه سوي چې د نوي وزیر اعلی نواب ثنا الله زهري په کابینه کې به مهم وزارتونه له کوم ګوند سره وي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خدای په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استوریدونکو زو افغانستان ته خوست یو شمیر زمنان وای چې غواړي په ټولنه کې د فکرونو د روښانولو او د یو شمیر منفي دودونو د لمن زړولو لپاره کار وکړي. دوی وایي په افغان ټولنه کې زیاتره ستونزې د همدې ناسمو فکرونو او منفي رواجونو له وجې دي. نو دوی په دې خاطر د فکری بدلون په نوم بنسټ رامنځته کړی دی. نجیب الله لوخیل پرې تفصیل کوي.
د خوست یو شمیر ځوانان غواړي د خلکو د فکری بدلون لپاره کار وکړي. د دوی له انده خلک باید په کلیوالي او اطرافي ژوندانه کې د ځینو منفي دودونو له اغېز او د مناسباتو له وړې دایرې راوځي او د پرمختللي او هوسا ژوندانه په فکر کې شي. یاد سرګندونې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته یو شمیر خوستي ځوانانو او مدني فعالانو په خوست کې د فکری بدلون د ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې د پرانستې په درشل کې وکړې. د یاد بنسټ مشر ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وویل چې زموږ په هیواد کې ډېرې ستونزې د فکرونو د پاشل کېدو زیږنده دي.
هغه فکر چې موږ نن سبا کوو په ټولنه کې موږ ته دا ناخوالې زیږولې دي. موږ غواړو چې د خلکو فکرونه نیکور وکړو. هغه فکرونه چې منفي طرف ته انحراف کړه ده یا منفي فکرونه دي هغه مثبت طرف ته
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری وایي چې په اوسنۍ نړۍ کې ټکنالوژي د وګړو ترمنځ پولې نړولي او په دې نړیوال کور کې هغه څوک د درنښت وړ دی چې د نورو پر هوساینه فکر کوي.
په اوسنۍ نړۍ کې هیوادونه په پولو باور نه لري. ټکنالوژي او ساينس رشد کړی ده. نو نړیوالو دپاره هغه څوک محترم ده چې هغه په ټولنه کې د مساوات دپاره کار وکړي، ټولنه کې علم ترویج کړي او د ټولنې نوړه ریوجونه چې کلونو کلونو پیړیو پیړیو بل خصوص په افغانستان کې پته شوې دي هغه په خلاف مبارزه وکړي.
په پښتني ټولنه کې له پیړیو راهیسې یو شمیر داسې ناسمې مفکورې او مروج دودونه شته چې د ټولنې د انسجام د وګړو د فکري انکشاف او مثبت بدلون مخې نیولې ده. مدني فعال نصیر احمد روخان هم دې مسلې ته اشاره کوي او زیاتوي
دلته تر هغه چې دغه ورستپاتې دودونه او کلتورونه چې زموږ په لرو اطراف زموږ کې لوی اکثریت ځوانان سره لاس او گریوان دی او د دوی د فکری انکشاف مخه نیولې د دې په وړاندې جدي مبارزه ونشي ستونزمنه ده چې موږ د دې یو مثبت فکری تحول په لور قدم واخلو.
د یادونې ورده په خوست کې دا مهال تر اویا او مدني بنسټونه غیر حکومتي مؤسسې ټولنیز سازمانونه او شوراګانی فعالیت لري. که څه هم ځینو بنسټونو د خلکو لپاره ډیر مهم ټولنیز خدمتونه ترسره کړي خو بیا د کتونکو لاندې یو شمېر داسې نهادونه هم شته چې یوازې د پروژو د پیدا کولو لپاره ټولنې جوړې کړي چې دا کار په ټوله کې پر غیر حکومتي انجوګانو او مدني بنسټونو باندې د خلکو باور ته زیان رسوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ډیو خبرونه ته غوښتې اوریدونکو د کراچۍ سیمې یوازنې د رباب جوړولو استاد څوک چې د جوړولو سره سره د رباب غږولو هنر هم لري وایي چې د دنده د 22 کلونو راهیسې کوي ولې تر دې د ماهر سیو تن تری د رباب جوړولو هنر نه دې زده کړي. تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورت کې.
د کراچۍ په بنارس سیمه کې د رباب جوړولو او سمولو استاد سویل خان کوم چې د صوبې یوازینې د رباب جوړولو دکان لري د 22 کالو راهسې هم د غدند کوي او دا ورته د پلار لخوا په میراث کې پاتې شوی.
په دې غونډه صوبا سین کې چې صرف زمونږ د یو دکان دی چې دا ربابونه جوړوي او ریپیر کوي. د 1965 نه دا کار شروع دی زمونږ په دې کراچۍ کې او په دې ځای کې باندې مونږ یو رباب جوړو یو سیتار جوړو. داسې بیا په دې کې اوس ما د هونزا والا یو رباب غږی هغه ته چرده ویلې کېږي. نو مونږ اوس
کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیاتو او په دې دنده د اغیز په اړه سویل خان وایي چې د هغه په دنده هیڅ اغیز نه دی پریوته.
په دې مسله کې زموږ الحمدلله چې په دې کار باندې زموږ اثر نه دی پریوته او باقی چې کم روزګار دی ټولې دنیا روزګار کمیږي چې زموږ سره هم کمیږي او چې ټولې دنیا روزګار سیوا کیږي زموږ سره هم سیوا کیږي. خو دا په دغه جنگ جګړو په دې په دغه باندې چې زموږ په کاروبار باندې هیڅ اثر نه دی پریوته.
په خار کې میش پښتنو د غوی د رباب سره د مینې په اړه نوموړي وویل چې د بیلابیلو سیمو خلک د یو بلا بدل خو خلری
کراچۍ په حواله باندې دا چې لکه دلته چې کم خلک موجود دی کنه نو په دې کې مختلف علاقو خلک دی. نو دیر اور باجوړ والے چې دی نو هغه رباب هم خوخی او ستار ډیر زیات خوخی. خو دا سوات او پرونو دا دی خو نور علاقې چې دی مردان سوابئی پیخبر دا خلق چیزن دا رباب ډیر زیات خوښ
سهیل خان دا رباب جوړولو او سمولو د استاذي سره سره دا رباب غغولو هنر هم لري او وای چې هغه د هر هغه چانه زده کړه کړي څوک چې د دوی دکان تراغلی او دا رباب غغولو استادان وو
استادان خو زما ډیر شی دی چې کم یو کس په هغه ټیم کې راتلو چانه چې به مټکیز د کو زما استاد بو او یو استاد خو نو چې لګول زه په خپل ځینا سو مکار باندې کو خپل والد صاحب سره
د دې پښتنې په جواب کې چې تر اوسه کوم شاګرد پیدا کړي یا چاتری در باب جوړولو هنر زده کړي او کنه سهیل خان وایي چې تر دې د ما هیڅ یو تند هغه نه د رباب جوړولو هنر نه دې زده کړي
یو کس راغلی او هغه راته ویلو چې یاره زه جوړول زده کول غواړم خو بیا غم را نغه او هغه وجوهات دغه دي چې لکه هر سړی دلته کې روزګار لراغلی دی نو هغه سره دومره ټیم نشته دی چې لکه هغه زما سره جوړولو کار زده
سهیل خان د رباب جوړولو او سمولو سره سره د دردېدلو خوږ شو د پټیو کولو هنر هم لري چې اوس یې دغه کار زیاتره خپلو شاګردانو ته پرېښی او خپل زیات وخت د رباب جوړولو او سمولو کې تیروي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش چار زره پنځه سوه اتیا اول زره اته سوه اتیا او پنځه زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.